الحمد لله اکثریت اسلامي نړۍ د رمضان مبارک میاشت کې قرار لري او اکثریت روژه نیولې. نو یو برخه مسولیت هغه د روژې یا رمضان میاشتې پورې ارتباط نیسي، یو برخه هغه بل ده چې دغه موجوده حالات او فضا کې چې موږ تاسو اوسېږو چې د کرونا وایرس هر ځای کې منتشر دی، خلکو کې یو قسم ویره او خوف هم داسې فضا ګډه شوې ده. نو زه به دغه دواړو نقطو ته اشاره وکړم. اول راځو د رمضان مبارکې میاشتې پورې. دلته خو د علماو مسؤلیت دی چې خپل رعیت او خپل ملت صبر ته وهڅوي، ځکه روژه د رمضان مبارکې میاشتې روژه هم د صبر میاشت ده او مختلف احادیثو کې او د قران عظیم شان په آیاتونو کې هم صبر ته ډیر زیات تلقین او توصیه شوې ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې د صبر جزا د جنت نه پرته بل شی نشته. که یو انسان د الله یو عبادت ترسره کوي، دغه عبادت ترسره کول هم صبر ته اړتیا لري. یو انسان اودس کوي، یو انسان روژه نیسي لوږه تنده تیروي په ځان باندې، یو انسان حج ته ځي مثلا دغه مشکلات تحمل کوي، دا ټول صبر ته اړتیا لري. نو دغسې حالاتو کې چې اوس د وایرس مشکلات هم دي، هر کورنۍ مختلف مشکلاتو سره مخامخ دي، هر فرد مشکلاتو سره مخامخ دی، نو هغه انسان چې په داسې حالاتو کې هم صبر وکړي نو دا د مشکل هغه فشار به ذهني انسان باندې کم شي. همدارنګه علما به خپل رعیت ته دا وایي چې دغه میاشت د همدردۍ میاشت ده، او احادیثو کې هم د رمضان مبارکې میاشت ته د مواسات میاشت ویل شوی. مواسات هم دغه همدردۍ ته وایي چې یو د بل لاس ونیسو. زمونږ تاسو ټولنه کې په همسایتوب کې، په منطقه کې، په کلي کې، ولسوالۍ کې ډېر داسې خلک شته چې هغه بیچارهګان روژه به نیولې وي خو د ماښام د افطار دپاره به یو لقمه نه لري چې څه شي باندې افطار وکړي. نو دغه باید بیان شي دوستانو ته، مسلمانانو ته، هغه چا ته چې الله عز و جل یو څه امکانات ورکړي دي د خپل یو مسکین او بیچاره ورور لاس باید ونیسي. بله مسله دا هم ده چې د رمضان میاشت دا د یو خلوت میاشت هم ده، بالخصوص اوس وخت کې چې اکثر مساجدونه یا عبادتګاوې بندې شوې دي، خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي. نو زمونږ او تاسو پخواني سلف صالحینو به ځان لپاره د خلوت یو چانس لټو چې زه الله سره یوازې شم. نو دغه یو ښه فرصت دی دوی لپاره چې د خپل رابطه الله عز و جل سره قایمه کړي. نو دا باید علما د خلکو ته بیان کړي. د قوانینو د رعایت او د صحیح تدابیرو توصیه باید په جدي شکل باندې وشي. زمونږ تاسو افغانان وروڼه ځینې یو تعداد دوی یادوم چې ډېر بې پروايي کوي، ډېر بې باکي کوي، دا کرونا وایرس ته اصلا توجه نه کوي، ډېره سطحي دا مسله نیسي. حال دا چې دا دومره سطحي مسله هم نه ده، دومره عادي هم نه ده، او دومره بې پروايي هم ورته لازمه نه ده. نو دا باید علما دوی ته په ښه شکل باندې بیان کړي.
کرونا وایرس له تبعیض پرته مسلمانان، عیسویان، یهودان، د ټولو لارو پیروان دوی نیولې دي، دوی پرې اخته شوي دي او نږدې 2 لک کسان مړه شوي دي. خو مسلمانانو ته په داسې وخت کې چې اوس روژه راغلله او دغه ویروس هم اوس پور شوی دی، په اسلامي هیوادونو کې هم دا ویروس ډېر خلک اخته کړي دي، په څه طریقه باندې به دوی وکولی شي چې په احسانه وجه باندې خپل ټول کارونه سم ترسره کړي؟
زمونږ تاسو مسلمانانو ته، بالخصوص افغانانو ته، دا لازمه ده چې دوی اولویاتو ته توجه وکړي. اولویت دلته دا دی چې دغه مشکل پیښ شوی دی، د دغه مشکل څخه مخنیوی سره کم وشي. مګر موږ تاسو په دغه سوشل میډیا یا رسنیو کې ګورو چې یو تعداد نوښته کوي چې دغه وایروس یا دغه وبا عامل مثلا فلانی هیواد دی، بل نوښته کوي چې بل هیواد دی، ځینې نوښته کوي چې دا یو عذاب دی چې په غیر مسلمانانو باندې راغلی دی، مسلمان سرکار نه لري. نو دلته د مسلمانانو توجه باید د دغه عواملو ته نه وي چې دا وبا ولې راغلی، توجه باید جدي دې ته وشي چې دغه وبا مخنیوي سره کم وشي او د دغه کرونا وایرس څخه انسانیت څنګه وژغورل شي. که دغه انسان چینایي دی، که دا ایټالوي دی، که دا فرانسوي دی، که دا افغان دی، که دا بل څوک دی، مذهب ته، دین ته، عقیدې ته باید نه ګورو. دلته موږ د انسان ژغورنې لپاره باید کار وکړو. هر مسلمان باید خپل پوره امکانات، پوره وسایل، خپل انرژي پوره باید په دغه لاره کې مصرف کړي چې اوس چې دغه وبا راغلی ده، دا خبره به یو طرف ته کړو چې د دې عامل څه شی دی، دا د مسلمان په سبب راغلی یا د غیر مسلم په سبب راغلی، د دې مخنیوي باید سره کم وشي. نو ځکه هم دغه خبره دا به مناسب وخت هم نه وي ورده پاره، او مناسب خبره هم نه دي چې د دې کرونا یا د دې وایرس یا د دې وبا پړه کله په یو باندې واچو، کله په بل باندې واچو. نو دلته موږ او تاسو تم دا په کار دی چې د بشریت د ژغورنې لپاره ټول هغه حفاظتي تدابیر مو نیسو، او څومره امکانات او وسایل چې موږ لرو دغه کار باید ترسره کړو.
په افغانستان کې اکثر خلک انټرنیټ، رادیو او تلویزیون ته ډیر لاسرسی نه لري. دوی دغه سپارښتنې او اعلانونه او تبلیغات چې د دغه ویروس د مخنیوي په خاطر کیږي دوی ترې محرومه دي. اکثر اوس هم لیدل کیږي چې دوی جماعتونو ته ځي، غونډې کوي یا په چکر وځي، میلې کوي. په داسې یو حالت کې د دینی علماو مسؤلیت څه دی؟ هغوی ته باید څه ووایي؟
دلته د دینی علماو مسؤلیت ډېر زیات دی، بالخصوص چې دغه افغانان رسنیو ته لاسرسی نه لري. نو د جمعې په لمونځونو کې، د جمعې په خطبو کې، 5 وخته لمونځونو کې تر اوسه پورې دا خلک مسجدونو ته ورځي، امامان باید دوی متوجه کړي. حتی موږ او تاسو ګورو چې د غربي نړۍ کې او ډیرو اسلامي هیوادونو کې حتی حرمین چې زموږ او تاسو قبله ده، مساجد تړل شوي دي، حرمین تړل شوي دي، عبادتګاوې تړل شوي دي، که هغه د مسلمانانو دي که غیر مسلمانانو دي، تجمعات نشته. ځکه دا مسله جدي ده او د نفس ساتنه هم په اسلام کې ډیر زیات ارزښت لري. نو دغه مسلې ته باید د علما خپل رعیت متوجه کړي، که هغه تجمع ځایونه دي، تجمعات باید ونه کړي، د کور څخه باید ونه وځي. او دغه مسایل چې موږ او تاسو بیانوو دا زموږ او تاسو د دین یو برخه ده. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو انسان چې هغه د جوزام په مرض باندې مبتلا و، هغه سره ستړمی شو نکړه، لاس ورسره ورنه کړه، د لرې نه یې هغه سره بیعت وکړه، ورته یې ویل چې تا سره ما خپل بیعت وکړه، دغه کفایت کوي. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې نورو خلکو سره به بیعت کوو. نو دغه د جوزام په مرض مبتلا انسان سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت نه کول خپله موږ او تاسو ته یو درس راکوي، چې کله داسې وبایي حالت دی یا یو انسان په یو ساري مرض باندې مبتلا دی او هغه سره لاس ورکول یا ستړمی شي کول بل انسان ته د مرض د انتقال سبب ګرځي، نو داغه نه باید لاس ونیول شي. نو د هماغه سنت مطابق چې کله موږ او تاسو لاس ورکو، د هماغه سنت مطابق بیرته لاس ورکول نه ځان ساتو. یا مثلا موږ او تاسو په وطن کې دغه بغل کشي یا غاړه ورکول عادت دی خلک نه پرېږدي، نو دغه نه باید کاملا ځان وساتل شي. او دا د علماو جدي مسؤلیت دی چې خلک دغه نقطو ته باید متوجه کړي.
دغه ویروس ویل کیږي، روغتیا پالان وایي چې د خولې او د پوزې له لارې ژر انتقالیږي. اول په ستوني کې وي، بیا وروسته له هغه سږو ته رسیږي یا شش ته، چې دا مکمل تنفسي سیستم زیانمنوي او په حاد یا سخت حالت کې حتی انسان وژني او بیلګې هم زیاتې دي. اوس چې روژه راغله، مسلمانان خو باید څه ونه خوري، څه ونه څکي. روغتیا پالان وایي چې ستونی باید لوند وساتل شي. دیني علما په دې اړه باندې څه حکم لري په دې وخت کې؟
په دغه موضوع کې تقریبا د ډیرو اسلامي مراکزو او د فتوا د مرکزونو فتواګانې د علماو د څېړنو څخه وروسته او تحقیقاتو څخه وروسته صادر شوي. دغه فتواګانې د ډاکټرانو سره او د صحت سازمانونو سره مشترکاً صادر شوي دي. ځکه مبتدا کې تاسو به هم په دې رسنیو کې لیدلي وي چې د ډبلیو ایچ او د صحت نړیوال سازمان دوی ابتدا کې هم دغه ویلي وو چې دا غرغره د کرونا وایرس مخنیوي لپاره څه مفید واقع کېدلی شي، مګر وروسته بیا دوی دوباره خپل دغه فتوا یا دغه قول بیرته تغییر کړ چې دا هم یعنی کافي علاج نه دی. یو سړی غرغره هم وکړي دی په کرونا وایرس باندې مبتلا کېدلی شي. نو په دغه اساس باندې د رمضان مبارک میاشتې روژه د قرآن عظیم الشان په نصوصو باندې فرض ده. دغه فرضیت په یو ځوني یا ګماني شي باندې نه ساقطېږي، که یو سړی ګمان کوي چې که زه غرغره ونه کړم کېدلی شي مبتلا شم، تر څو پورې چې په یقین باندې ثابته شوې نه وي چې د رمضان په مبارک میاشت کې د ستوني وچوالی سبب د دې کېږي چې په کرونا وایرس سړی مبتلا شي، په دغه ګماني او یقیني شیانو باندې هغه فرض نه ساقطېږي. بل دا ده چې موږ او تاسو ته الحمدلله زموږ او تاسو دین د حفاظت او د نصافت دین دی. موږ او تاسو ته اسلامي لارښوونه او دستورات چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی هغه موږ ته کافي دي. ځکه موږ ته دا ویل شوی دي که تاسو تشناب ته هم ځای بیرته راځئ لاس پرېمینځئ، که ډوډۍ خورئ دغې نه مخکې هم لاس پرېمینځئ، د ډوډۍ څخه وروسته لاس پرېمینځئ، 15 وخته اودس الحمدلله موږ او تاسو کوو چې په هغې کې خولې پرېمینځل کېږي، پزه پرېمینځل کېږي. نو دغه د صحت او احتیاطي تدابیر اصلا زموږ د عبادت یوه برخه ده. مګر اوس هم ډاکټران هم دا وایي که چیرې یو څوک غرغره ونه کړي یا ستونی وچ پاتې شي، نو دا یوازینی عامل د کرونا د مخنیوي نه دی. نو روژه باید پاتې نه شي په دغه اساس باندې.